اړه معلومات نشته. تاس خبری آژانس د چارواکو په حواله ویلي چې د دې الوتکې ټوټې پیدا کړې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولی شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې وګورئ. تر لنډې دمې وروسته ازادي په سپو کې پروګرام له احمد شیبر سره مه هیروئ.
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. نړیوال له طالبان غواړي چې هم شمول حکومت جوړ کړي. دا څنګه حکومت دی؟ دلته په دې اړه بحث لرو. د امنیت شورا پنځو دایمي غړیو امریکا، چین، روسیې، بریتانیا او فرانسې پر طالبانو غږ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا پنځو دایمي غړیو د افغانستان په اړه ګډ دریځ خپل کړ. دوی د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې په نیویارک کې وویل پر طالبان به فشار راولي چې اوس تر پوځي واکمنۍ وروسته ټول شمول شي. د نړۍ د پیاوړي هیوادونه په داسې وخت کې له طالبانو دا غوښتنه کوي چې دوی تازه د سوداګرۍ او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نورو وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړي دي او دا کسان د بیلابیلو ولایتونو دي. تر دې مخکې د طالبانو پر درویشت کسیزه سرپرسته کابینه چې د سپتمبر په اومه اعلان شوه، دا انتقادونه کېدل چې یوه میرمن هم پکې نشته. دا سړی په سپو کې د پروګرام کې د بحث لپاره د پانتون استاد فیض محمد ځلاند او سریق منصور د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس را سره دي. نور ملمان هم چې په خبرونه کې را سره یو ځای کیږي. تاسو به په خپل وخت معرفي کړو ځلاند صاحب او ملمنو تاسو سره راغلي. ځلاند صاحب، تاسو په خو هم د سولې د هڅو پر مهال د طالبانو له استازیو سره بیا بیا په مختلفو وختونو کې کتلي وو. څه فکر کوي چې د نړیوالې ټولنې دا غوښتنې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه طالبانو ته د منلو دي او عمل به پرې وکړي؟
مننه قدرمن شیبر صاحب، تاسې قدرمن مېلمه او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. داسې ښکاري چې د افغانستان وروستي تحولات لاټکل د مخه په ناببره توګه باندې رامنځته شو او دغه ناببرتیا نړۍ، سیمې او دارنګه طالبانو او د پخواني حکومت مشرانو ته یو ډول سوالونه راځي کړل چې دغو سوالونو ځوابونو ته دوی اماده او تیار نه وو. د کابل سقوط او د طالبانو راتګ د لاټکل نه لري تر دې ربي د پرې تمه دا موجوده وه چې په د سولې لارې نه، د سولې د خبرو لارې نه او د رنګ د یو ګډ تفاهم د بین افغاني تفاهم په نتیجه کې به طالبان وتوانېږي چې د افغانستان د سیاسي قدرت برخه وګرځي. خو داسې ډاکټر صاحب غني او ملګري یې له کابل څخه لاړل پرته له دې نه چې کما هماهنګي او همغږي د نړۍ سره ولري او یا هم د خپلو استازو چې په قطر کې په ورځو کې ناستو یوګو لارې نه طالبانو سره یو دوګړی ته ورسیږي. طالبان مجبورن د کابل کې د قدرت د خلل عمله کابل تر نه وتل. په تر یو دیشن دی اگست پورې خو نړیوال ځواکونه هم په کابل کې موجود وو. نو طالبانو هیڅ تابع نه درلودل چې د حکومت په اړه د کم پرمختګ ولري یا د سیاسي دولځاړي کې پرمختګ ولري. د سپتمبر له اول څخه را په دې خو طالبانو په وار وار کوششونه کړي تر څو هغه د نړیوالو غوښتنو چې ټول ګډونه حکومت ته په هغه کې د لګکیو مذهبي او جنسیتي قوتونو جوړښتونو دوی هغې او دوی برخه هغه پکې شاملې. په دې برخه کې هلې ځلې پیل کړې او بل اخره موږ ولیدل چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د میرمنو شتون او کردار هغه وستایي او د مخینه ډډ کړي. په پانتونونو کې نجونې پانتونونو ته ځي، د ښوونځیو کې دار نجونې ښوونځیو ته ځي او
ځلان صاحب او بخښي همدغه هڅې چې طالبانو کړي دي دا د امنیت شورا په غونډه کې له دې سره مخالفت شوی دی، یعنی نه دي منل شوي. نو باید طالبان بل څه ګام واخلي؟
اوس خبره هم دا ده چې د نړیوالو غوښتنې او د هغوی توقعات لوړ دي. هغه توقعات په هغه وخت کې ډېر زیات عملي کېدونکي وو چې طالبان د یو جوړجاړي له مخې نه داخل شوي وای. د پخوانیو
فکر نه کوي چې پخوا ته به نه ګرځو، حتی د یوه حکومت له لارې چې یو مخ په یو ساعت کې د کودتا له لارې هم راغلی وي یوه میاشت بېخي ډېر وخت دی.
د افغانستان په سیاسي جوړښت او په جغرافي کې متخکاري موږ باید له هیرو نه باسو چې 2014 کې کله ټاکنې کیږي. ډاکټر سیف غنی او عبدالله ترمن د کله نتیجې نه معلومه ده. 2019 کې ټاکنې وشوې د دې دوه
خیر اخو نور سیاسي خبرې دي. یعنی فکر نه کوي چې افغانان تل وخت په دې باندې ضایع کوي چې پرتله کوي. یو څوک دی وی خو دفاع کوي، بل څوک د بل خو دفاع کوي، ترمنځ خپل وطن هیر وی. را بشم منصور صاحب ته. منصور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبان باندې دغه نړیوال فشارونه تر څه حد پورې مواجه دي او طالبان به څوک؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شهباز صاحب، تاسو درنو مهربانو همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. زه فکر کوم د حکومتداري د متونو شرایطو ظروفو صلاحیتونو مسؤلیتونو په اساس دا خبره هیڅ کله د توجیه ول نه ده چې موږ ناڅاپي راغلو، ناڅاپي مو واګې ترلاسه کړې او د ناڅاپي حالات سره مخ شو. موږ او تاسو په دې باور یو دا اوریدل چې پنځه ویش کاله مخکې د طالبانو اسلامي تحریک د اسلامي امارت بنسټ کې خود او اسلامي امارت په افغانستان کې اعلان کړو. د دوی د حکومت د سقوط نه وروسته چې د 2001 کال د اکتوبر په وروسته یو کې نومبر میاشت کې موږ او تاسو دا اورید چې دوی د منظمو تشکیلاتو غږ پورته کاوه، دوی د وزارتو خبره کوله، د کابینه خبرې کوله، امارت برقرار ساتل او د هر ولایت لپاره خپل والیان درلودل، د ولسوالۍ لپاره ولسوالان درلودل، د امنیه کمانډاران به داوی درلودل. نو کله چې د دغه یو منظم نظام او سیستم خاوند وي او څوک دوی د اویاتیا فیصد خاورې دا درلوده، نو یو کابل خو نه و چې کابل ته ناڅاپي داخل شو. تر کابل د مخه زفاغش په ننګرهار کې هم چې ننګرهار ته داخل شو او هر ادارې ته دوی خپل کسان لیګلی و. د شپې تر 2:30 بجو د سهاره پورې دوی تسلیمیان اخیستي، نه یوازې د ادارو بلکې د موټرو، د وسلو او هغه څوک چې په کورونو او حجرو او دیرو کې د قمندانانو یا د مسؤلینو عسکرو دا غوی وسلې هم تر سهار واخیستل شو، دا غوی موټر هم تسلیم شو او په ځای پیره بدل شو. کسان ورسیدل حتی تر کورونو پورې چې موږ د دې صحنو شاهد وو. کونال سقوط وکړو د کابل مسله چې موږ وایو چې کابل یو جلا بحث دی، دا هم د منلو وړ نه ده. موږ فکر کوو چې ځینې نور مسائل به تر شاوي او
ماننه منصور صاحب، ماننه
نام دې د توجیه ول ځکه نه دي چې موږ په کور دننه په نظام باید کار وکړو، خلکو ته د خدماتو د سہولتونو او اسانتیا او برابرولو او پروګرامونو د پرمختګ لپاره.
ماننه لې به خبرتیا وروسته د میرمنو مسله راخلو.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ساسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فر سره مرستندوی دی. د خبرونه میلمانه مودي شاغلی فیض محمد ځلاند او شاغلی منصور صدیق منصور. د میرمنو په ارتباط هم نړیوال له طالبان غواړي چې میرمنو ته حقونه ورکړي. حتی ډیر انتقادونه په دې وشول چې ولې د طالبان په کابینه کې تر اوسه پورې کومه میرمن نه ده ټاکل شوې. د په دې برخه کې ځلان صاحب، تاسو که څنګه مخکې اشاره دې ته وکړل چې په پوهنتونونو کې ستونزه نشته، خو د معارف په برخه کې هم دوی چې څه ځان راوست که څنګه طالبانو ژمنه کړې ده چې نجونې به هم پریږدي چې مکتبونو ته لاړې شي، له انتقادونو سره مخامخ شوي دي.
مننه شیبر صاحب. حکومتواله حکومتداري دا یو تلپاتې موږ په نړۍ کې هیڅ حکومت نه لرو. د انسان د تاریخ څخه را پدې پاسې انسان پیدا شو او بیا انسان حکومت ولې ته مخه کړی چې کوم حکومت د ساکت وي ولال وي. هر حکومت، هر دولت هر ورځ په ځان کې تغییر راولي، هر ورځ نوې پالیسۍ، تګلارې، نوښتونه رامنځته کوي تر څو د انساني ټولنو ضرورتونه او د هغوی اړتیاوې ورپوره کړي. موږ په افغانستان کې هم چې د حکومت کومه پروسه نوې پیل کړې ده د سپتمبر څخه را پدې خوا، موږ باید ورته حوصله مند واوسېږو. د یو بیدار ملت په توګه او د دې دولت دی یوه برخه په توګه د خپل حقوقو د خپل پرمختګونو د خپل ساينو سوکالي لپاره باید حل ځلی وکړي. د میرمنو ځواک او د میرمنو ولتیا غډیره زیاته مهمه ده. د دولتونو ملتونو په جوړښت کې پرمختګ کې سوکالي چې ماته ښکاري د طالبانو په تګلارو کې دا ستر انعطاف موږ ګورو چې شل کاله پخوا د طالبانو په اړه ویل کېدل چې دوی پوهنتونونو ته نجونو تګ منع کړی و، ښوونځیو دروازې تړلې وې، کار ته میرمنې نه پرېښودلې. اوس موږ ګورو چې په دې برخه کې ډېر غټ انعطاف رامنځته شوی ده. په دې ټولو برخو کې پرمختګونه موجود دي. داسې دا پرمختګونه د موږ له توقع سره برابر نه دي. نړیوال لا زیاتې غوښتنې لري. دا غوښتنې شل کاله هم موجودې. موږ په دې شل کلن بهیر کې درلوده چې دیارلس کاله وروسته، یعنې 2001 څخه وروسته تر 2013 کې ایله نیکروي صاحب حکومت په دې وتوانېده چې یوه میرمنه د والۍ په توګه باندې په بانیانو کې مقرره کړي. یعنې دیارلس کاله یې ونیول تر څو افغانان دې ته وهڅوي چې دوی والۍ.
خیر، البته په قانون کې، په قانون کې میرمنو ته ډېر حقوق ورکړل شوي وو، د ولسی جرګه د غړو له خاطره او په نورو قوانینو کې. حتی ځینې کسان وایي چې د افغانستان په د پارلمان په قانون کې چې کوم واک میرمنو ته ورکړل شوی او په سیمه کې به ساری د په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند محمد نعیم څرګندونې د میرمنو د حقونو په برخه کې اورو او بیا بیرته دلان صاحب تاسو ته راګرځ.
دغه موضوع اصلا دلته نه پوهېږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې، همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کې، د حکومتونو په کابینو کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوی ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه که یو ښځه په کابینه کې راشي، دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو د راتګ په کابینه کې دا هدف دی، او که هدف لري چې ستاسو سوزي هوار شي، او آیا د ښځې سوزي سره په همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشي سوزي هواريږي؟
ځلان صاحب، ممکن د شاغلی نعیم دغه خبرې ډیرو افغانانو ته د منلو وړ وي، لیکن په عین وخت کې نړیواله ټولنه بیا له خپلې زاویې د افغانستان قضیې ته ګوري. چې کله نړیواله ټولنه، امنیت شورا او ټول هغه کسان چې له افغانستان سره مرسته کوي، له افغانانو نورې غوښتنې لري، فکر نه کوي چې طالبان باید یو څه نور هم د میرمنو په برخه کې انعطاف پذیر شي؟
برخه ته اشاره درلودله هغه د قانون شتون. ماته ښکاري چې طالبان لا هم کوشش کوي تر څو د یو نوي اساسي قانون د رامنځته کولو لپاره په یوه جرګه یا په یو لوی جوړښت باندې چې په هغه کې د افغان ولس ټول استازي موجود وي په هغه باندې کار روان کړی. که چېرته د قانون سازۍ دغه جرګه رامنځته شي او موږ نوی اساسي قانون ولرو، په هغه کې کېدی چې دا بس د میرمنو د حقوقو بحث، هغوی د پرمختګونو ساتنو ګډون بحث هغه بنسټیزه شي او دغه ټولو پوښتنو ته ځواب پیدا شي. اوس به ډېر زیات مخکې له وخته چې موږ په داسې حالت کې چې شل کاله په افغانستان کې جګړه وه، همدا اوس موږ د فقر، غربت، وچکالۍ او د قحطۍ سره مخ یو. یو لوی ستر بشري ناورین به موږ په داسې موضوعاتو باندې وغږېږي چې هغه موضوعات هم میرمنو ته او هم ماشومانو ته او هم لویانو ته هم سړو ته مرګولي دي. منګه په لومړي سر کې باید د حکومتولۍ بنسټونو اساسات اساسي وثیقه غرام
کوم. دلته بل موضوع ده، د افغانستان سره چې کوم ممبرس نړیوال کوي، هغوی تکرار وایي له تیرو دونیو رئیس چې ذخیرې په تشدید دي، او نړیوال شرط دا ګڼي چې د میرمنو حقوق ورکړي چې له تاسو سره مرستې وکړو. او په مختلفو برخو کې د طالبان حکومت تر اوسه پورې نه دی توانېدلې چې معاشونه ورکړي، او که نړیوال مرستې ونه کړي ممکن افغانان له ډېر بد حالت سره مخامخ شي. نو فکر نه کوي چې بیا هم دا پوښتنه تکرار کړم چې عجله پکار ده؟
په سر کې خو زه باید دا ووایم چې نړۍ ظلم کوي، خیانت کوي له افغان ولس ملت سره چې خپلې مرستې، بشري مرستې په یو داسې موضوع پورې کړي چې هغه سیاسي دی. یو دویم دا اوسنی ناورین چې موږ لرو په افغانستان کې دی، چې نړۍ برخه لري د ناورین پر رامنځته کولو کې. که موږ هغه د اقلیم بدلون ګورو، نړۍ رامنځته کړی، افغانانو فابریکې نه درلودلې، افغانانو د نړۍ د اقلیم په بدلون کې کوم تاثیر نه درلودل. که غربت ګورو، بیکاري ګورو، فساد ګورو، په دې کې نړۍ ګډ برخه درلودله او ستر سبب یو. نړۍ شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه، بمونه یې واچول او غوښتل یې چې خپل جوړ شوي ارزښتونه هغه په موږ وتپي. اوس چې کله یې نظامي ځواکونه ووتل، دوی له دغسې یوې مسلې څخه چې هغه بشري اړخ لري، هغه انساني اړخ لري، له هغه څخه په استفاده غواړي، فشارونه راوړي او خپل
هغه شوم اهداف او هغه خپل شوم کلتوري او سیاسي مخي هغه په افغانانو باندې عملي کی تاسو ډیره ښه اشاره درلودله تاسو آیا په نړۍ کې د بلکم هواد مثال لري چې د خزو چارو وزارت موجوده آیا تاسو د امریکا د حکومت باندې باره کې معلومات لري چې 200 کال دیموکراسي د ولتوانه د ځان ته نرمونه ولسمشر ولري آیا تاسو په دې باندې باور لرئ چې د نرمونو کوم حقوق چې د افغانانو
ځلانسه مقایسه ته بن رازو البته فرضاً تاسو امریکا ته اشاره وکړه کوم حقوق چې د نرمونو لپاره د اوسنی نړیوالو قوانینو پر وړاندې په امریکا کې شته بيخي به ساري دي دا اعتراف هم باید د افغان په صفت باندې وکړو. صدیق منصور صاحب تاسو ته راشم. څه فکر کوي چې دا د ځلان صاحب دغه خبرې چې نړۍ له افغانانو سره ظلم کوي خو د خوار ولس اواز څوک نه اوري او باید د شتمنو ځینې خبرې ومني چې د ډوډۍ پیسې ترلاسه کړي او که څرنګه؟
زه فکر کوم تر ټولو ډیر ظلم موږ په خپل لزان خپل خاورې خپل عقاید او خپل ولس سره کوو. که موږ افغانان لږ د ترحم نه کار واخلو په دې ویرزلي ولس چې نږدې نیمه پیړۍ په اور سوځي د اور په لمبو لوله پاشول د دې ولس د عقایدو د افکارو د عزت شرف او ازادۍ او نوامیسو د دفاع فلاح بقا او پرمختګونو لپاره کار وکړو. د دې خاورې نه د خونړیو انقلابونو ټکر ټول کړو او دا ولس په یو د وطن دوستۍ په فکر سمبال کړو د وطن دوستۍ انقلاب رامنځته کړو فکری انقلاب رامنځته کړو او د خونړیو انقلابونو په ځای ولسی سیاسي انقلابونه رامنځته کړو او لارې د رښتینی نظام چې هغه د خلکو د عقایدو په زیور او غانه سنبال وی د هغه لارې د ترقیاتی فرهنګي انقلابونو علمي انقلابونو صنعتي او اقتصادي انقلابونو لارې پرانیزو. زه فکر کوم دا به تر ټولو لوی امرسته وي د افغانستان د خلکو سره. هغه څه چې موږ لرو هغه ځواکونه قوتونه چې موږ لرو که موږ په فزیکی ډګر کې وایو چې د امپراتوری او قبرستان یو له هلاکو چنګیز او انګریز او اسکندر مقدونی تر اوسنۍ امریکای او روس پورې درا پر دولو دا وکړو راځي چې دغه ځواک او قوت نور د دې وطن د اسمان څخه برجونو او د نړۍ سره د سیال هواد په بدلولو هم تیر کو. دغه پر دوزخ بدل شوی هواد د خپل راتلونکو نسلونو ته په جنت نشان هواد بدل کو. دغه ولس د ساينس او د ټکنالوژي په غاڼه سنبال کو لکه څنګه چې لای زال خدای جل جلاله شنو فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم واعدوا لهم ما استطعتم من قوه او تیار کړئ دا غوې د لپاره څومره چې ستاسو وسره سیږي قوت او ځواک. نن ځواک علم دی، نن ځواک ټکنالوژي ده، نن ځواک فرهنګ او د کلتور قوت دی، نن ځواک ډیپلوماسي او
ماننه منصور صاحب
یانو ودار مزبه ده چې ملتونه تقویه کوي پرمختګ ور په برخه کوي او د شوکالۍ آرامۍ او فلاح بقا او پایدار امن سبب یې ګرځي.
ماننه صدیب صاحب کې پروګرام د لیبي خبرتیا او روسټه او ریزونکو ته مخه کو او بیا د ټلیفون شمیره هم تاسو ته اعلانو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لمیلمنو پوښتنی کولای سي. شمیره د خبرونې په ترڅ کې لانو.
د پروګرام موضوع مو در ټول شموله حکومت څنګه حکومت. میلمانه مودي د پانتون استاد فیض محمد سلاند، صدیق منصور د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس. د ټلیفون شمیرې مودي 00420221145001. د شمیره تکراروم 00420221145001. بل شمیره مو ده 00420221145001. تکراروم 00420221145001. یو اوریدونکی په ټلیفون را سره ده، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ. تاسو په لاره
شبر شب زماز غوري سلامونه می قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. زموږ همیشنۍ اوریدونکی قاری صاحب پښتون، مهرباني.
تشکر خدای دې خیر درکې. خبره خدا شده چې بر صاحب چې که یو حکومت په جنگ راغلی هم که په زور راغلی هم که په رضا راغلی هم که په صلح راغلی هم دا حکومت ملت ته اړ دی، ملت او حکومت ته اړ دی، او دا دولت او ملت سره بیلیږي نه. نو ملت د دې حکومت عامه شمولیت غواړي. عامه شمول حکومت موږ دغه ته وایو اصلا چې هغه ناراضي وړونه که څه هم هغه تښتېدلي باید هغه ناراضي وړونه هم په دغه حکومت کې ځای شي. نو دې ته یو پراخ بنسټ او عامه شمول حکومت وایو. نو پوښتنه مې دا ده د پرزنامه زلان صاحب څخه که مې نه یې غلط کړی، زلان صاحب که تر اپراتیه تیر شو که چیرې طالبان عامه شموله حکومت جوړ نه کړي او نړیوال یې هم په رسمیت ونه پېژني، اصلي نقص یې چاته رسېږي؟
مننه قاری صاحب پښتون. بل اورېدونکي ته مخه کوو، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست.
د فرات شیرجان خبرې کوي.
مهرباني
مهرباني دا د وروره دغه طالبان زه نه پوهېږم، دا طالبان ورځ په ورځ داسې وضع سره خرابېږي. دا موټرانو دا ښایسته موټران یې ولیدل که څه کیسه ده. دا ښځو سره نکه جوړ کړی دا شل کاله کېږي. دا ښځې مګر دا ښځې دوی نه پېژني. دا ښځې دوی نه پېژني. دا ښځې هغه وایي حکم غواړو دوی وایي امارات دی، هغه وایي حکم غواړو دوی وایي شریعت دی. زه نه پوهېږم چې دا په دې څه وځو دا ګر دا موټران یې نه شا کړه څه پوه دا څه کار دی؟ دا ښځې دې لاجې چې هر څه کار چې کوي هڅه چې په مخ ودې هغه دې کوي. دا شل کاله کوله دا اوس بغوري وو نه خمسا تر وکړو څه چې وکړ خشانې دې وکړې دې په دې مملکت کې په تاره کم ژوند نه کېږي کاکه. موږ ور طالبان له سامه ورځ به راځي. دا څه دی؟ و د ښځو د ښځو کاش ما کاش یې وکړې دې ښځو ښځو د چیش ته پاره ده. ښځو دې ته پاره نه ده چې ته دا ته اوس نکلونه مې جوړ کړې د ښځو مې جوړ کړې کاکه. د خدای روی ته وګورئ. دا څنګه کبه ګر ځان خو خامې دا څنګه شاین دا د کم ځای راغلی دا سره کوم حساب دی؟ یو دوی دې فکر وکړي شزه وو شزه خولي صاحب لري زر خولي صاحب لري مذاکرات تر بابا خراب کړی دی. ګر د وجاب خراب دی سره خپل په حساب نه پوهیږي نه خپل په کتاب پوهیږي. هغه تیار مسلمانانو کو سرګردان دي چې دا وسره کوم ژوند نه سره کوم حال دی.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو اصرف سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم احمد شیبر صاحب.
وعلیکم السلام.
کشمیر خان زرملو علم دی خیبر پښتونخوا هریپور نمې تاسو سره په اړیکه کې یم. سلامونه امنی کې هلی زلان صاحب ته منصور صاحب ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه به یو لنډ نظر ورکړم. دغه د طالبانو حکومت کله یعنی مطلب اسلامي امارت سکر په اقتدار راغلی د افغانستان کې،
بله،
نو دا کوپری نړۍ چې دا غربي هیوادونو په شمول د امریکا د دې خنور په جنګ په ډګر کې ماتې وخوړه او هم د دې هغه پاسیکه اداره چې کومه د دې تر لاس لاندې شل کاله د ظلم او تشدد دوره په افغانستان کې تېره کړه دغه دوره هم پای ته ورسېده له نیکه مرغه. نو اوس دې غواړي چې د رسنیو او د هر قسم رسنیو له طرفه دې غواړي چې طالبان بدنام کړي. خو زه دې ته وایم دې خلکو ته چې طالبان چې دي هغه انشاءالله ډېر خپل ځای باندې مضبوط دي او هغه دا شل کاله د کوپري نړۍ او
زرملوال صاحب خبره دا ده چې طالبان به هغه وخت کامیاب وي چې افغانان په خپله کامیاب کړي. تاسو اوس هم په پاکستان کې اوسئ، نو افغانان باید په خپله سره یو ځای شي، یو ځای سي خپل وطن ته راشي او دا خپل وطن آباد کی. بل اوریدونکو ته مخه کوو آزادۍ سپو کې پروګرام نه، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست. بله مهرباني. لدی اوریدونکو سره نه اورو، تاسو په لاین کې یاست، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. دا اوریدونکو لدی اوریدونکو سره نه اورو، بل یو ته مخه کوو. تاسو په لاین کې یاست، مهرباني. زه شیبریم، مهرباني وکړئ. زه شیبر یم، مهرباني وکړه.
نو مهرباني
ده تاسو له سن رادیو مړه کوي که رادیو لګېدلې دیو بل اواز سره نه اورو. نو ګوره دیو بل ژغ مو سره وانه اورېدو ما در تل. زه شیبر یم، مهرباني وکړئ. اوس لدی اوریدونکو سره هم نه اورو، بل اوریدونکو ته به مخه کو سریب سپو کې پروګرام دی، تاسو په لاین کې یاست، مهرباني وکړئ. د سکایپ لپاره سره دی اوریدونکو.
لطفاً الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام دما سلامونه او نیکی له تاسو شي برسه محترم او درنو ټولو شنوندای رادیو زه تقدیم میکنم.
تشکر.
شي برسه محترم ما کمک پښتون زیف اسما فرصت ورکړم.
هیله کوم مهرباني.
ما سوال ما از زلان است از استاد پانتون هم هست. ما وقت همین بحث ها رو میشنم شیبرت با آدم مایوس میشه، آدم یک قسم احساس ناامیدی میکنه وقت میبینه یک استاد پانتون با چنین مفکوره افراطیت صحبت میکنه. اونا گفتن نداری شدن که حق و حقوق که برای زنها در افغانستان قائل هستن در غرب در امریکا تا نیستن. شما اگر یک بار زلانت بیاین از دایره افغانستان، از جغرافیای افغانستان براین، واقعا میفهمین انسانیت یعنی چی، برای زن یعنی چی. آدم میشرم، خجالت میکشه. ما وقتی که میبینیم خبرهای افغانستان رو میبینیم، این حالت اسفبار و رقتبار مردم خودم میبینیم، بخصوص زنها که زنها سانسور هستن، مکمل حقوقشان مکمل پایمال است، از انسان در مجموع پایمال است از زنها را خیلاکو. شما میگین که زن، حقوق زن در افغانستان معلوم است در دایره چوکات اسلام است. آیا اسلام امیره میگه که شما زنها را نمونین که برای مکتب؟ آیا اسلام گفته برعکس؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه، حدیث شریف است، میگه شما علم طلب علم کنین، اگر چی بچین باشه برین، مرد و زن طلب علم فرض است. ما با کدام اساس میگیم که زنها نباید مکتب برن، نباید زنها بیان یک وزارت داشته باشن؟ چرا اونا انسان نیستن؟ او آدم نیستن، او زاده. همین ما و تو زلان سیب موتو حتما مادر
تشکر.
موتو از مادر تولد شده، مادر موتو یک زن است.
تشکر سپخ پروانه که ما برخره سر وقته میلمنو تا ورزو او یو اوریدون که دیر انتظار شوه دی دوی تلفون به هم را واخلو میروانی اوکی.
سلام علیکم شیور ستاس تاو زران ستاو ایزیف ستا سلامون اونی دیل اولاندی کومه در مشریقی نتاز سرلین که ما زمان سوال زران ستا راجی دا تاجکان پرستانه احسیو ازبک او دغا سیدانور طور په دې کابینه کې شتون لري، یعنی ټول اقشار او اساسي په اوسنۍ کابینه کې شتون لري. آیا دې کابینه ته موږ ټول سهوله کابینه نشو ویلی؟ دغه یو سوال کراته ځواب شي.
مننه. ځلان صاحب ډیر سوالونه تاسو ته راځي. لومړی به د میرمنو خبره راواخلو، بیا به د ټول شموله حکومت کوم سوالونه یادښت کړی وي، مهرباني وکړئ.
یادښت کړم که من شبر صاحب دغه ملګری چې په دې باندې خبرې وکړې دی، لکه چې بیا هم د ما په خبره باندې نه ده پوه شوی. ما خوارز وکړ چې طالبانو انعطاف کړی دا اوس زه تاسو سره ناست یم. نن د پنجشنبې ورځ ده، دلته د میرمنو پوهنتونونه دي. موږ خپل کور نه دي، ما ورېدې چې د طب پوهنځۍ محصلې دي، هغوی سهار تللي ول پوهنتون ته بېرته راغله. پوهنتون دا اوس ازموینې روانې دي، پانتونونه جریان لري. په ټول شخصي پانتونونو کې درسونه کما فی صادق روان دي. نجونې مورځي، هلکان مورځي، ښوونځیو ته هم ځي. یوازې د متوسطې او عالي لیسې په برخه کې چې شپږم صنف څخه پورته تر دولسمه پورې د موږ د خویندو بچیو پانتون ځنډېدلی، هغه موقت ته انشاءالله راتلونکې اونۍ طالبانو وعده کړې، ژمنه کړې چې شروع کړي. چېرته شروع نه کړ، زه به لومړنی افغان وم د خپلې لورکۍ د دفاع لپاره به لاجوړم کوم. لورکۍ د میدان سره مکتب ته هم جایم او د مکتب په دروازه کې بکینوم، تر څو دروازه نه خلاصه شوي زه به د خپلې لورکۍ د مکتب نه راونه ګرځم. خبره دا ده چې موږ په 15 هفتو کې افغانستان جوړ روغ د ټولو نړیوالو معیارونو برابر غواړو. شل کاله جګړه وکړه، په دې شلو کالو کې موږ دغه مسؤلیت په رښتینې توګه ادا کړی وای، نن به موږ له دغه شی وضعیت سره نه موازي. دغه ملګری دوستان چې کله زنګونه وهي پر اکثر خبرونه چې موږ غدون کوو، یو ډول احساساتي خبره، یو ډول د منطق نه لري خبره، یو ډول داسې غوښتنه او داسې پوښتنه چې هغه د کلونو پوښتنه دی. په مغه دقیقه کې په ذهن کې راځي، تاسو ته زنګوي، د اوریدونکو وخت هم ضایع کوي او هغه د پوښتنې ځوابول هم ډېر زیات وخت غواړي. نو د میرمنو په برخه کې لکه ملګري ډېره ښه خبره درلودله چې موږ ټول میندې لرو، موږ ټول خویندې لرو، موږ ټول مړي لرو، موږ ټول اولادونه لرو. دغه حقوق سپردي حقوق نه دي، د میرمنو حقوق دا خو د موږ د کورنۍ حقوق دي، دا د نیم نفوس د افغانستان حقوق دي. په دې حقوقو باندې چې هر څوک سترګې پټوي هغه خیانت کوي، هر څوک چې په دې حقوقو باندې معامله کوي، سیاسي تعامل کوي، هغه کوي اقتصادي تعامل کوي، هغه خیانت کوي. موږ باید یو بیدار ملت په توګه باندې د خپلو ارزښتونو د خپلو باورونو په اړه کې نه یوازې د میرمنو په برخه کې، د افغانستان د سیاسي جوړښت په برخه کې، اقتصادي جوړښت په برخه کې، بشري جوړښت په برخه کې، ټولنیز جوړښت، فرهنګي جوړښتونو په برخه کې باید موږ تعامل وکړو. موږ دا اوس په داسې جغرافیه کې پاتې یو چې شپږو هیوادونو سره سرحد لري، شپږو هیوادونو سره ګاونډیان. تاسو د شپږو هیوادونو مطالعه کوي، هر یو دولت د غدي دولت نویت پالیسي له یو بل سره مختلف دي. ولی ځکه هر دولت د خپل جغرافیه، د خپل ولس، د خپل معیارونو، د خپل ارزښتونو په اساس دولت رامنځته کړي. سره دي چې بعضی کې دي دیموکراتیکي، بعضی کې دي دیکتاتوري. مګر په دیکتاتوري
البته ځلان صاحب بیا تاسو مقایسه ته ولاړې، مقایسه ته کرا شو په نړیوال کې ځینی په نړۍ په کچه باندې ځینی اصول دی هغه ټول منی د افغانانو د ستې چډيري وړې خبرې. مثلا لکه دا مکتب ته چې تاسو اشاره وکړه، وست ضرورت دی ته چې د الکانو مکتب اعلان شي، دنجونو اعلان نشي او بلونی دنجونو اعلانوي، او نړیوال هم ټول امدا انتقاد کوي په طالبانو باندې چې تاسو دنجونو د حقونو په برخه کې هغه بی غور یاستي. یعنی دغه وړ سیاستونه تاسو په باور طالبان ولې نه مراتوي؟
زه هم چې په دې برخه کې چې د طالبانو پانتونونو ته دنجونو اجازه ورکړې ده، مولې نړۍ دغه په نظر کې نیسي چې خیر او چې مثبت ګام کړی، ډیره زیاته مننه. د دې خونځو په برخه کې هم دغه یو اجازه ورکړي. موږ وایو که موږ نیوکو تلار هوارو په یو وړه مسله باندې د دیرش میلیونه نفوس، د هغې د غربت، د هغې د فقر، د هغې د ضرورتونو په سر باندې سیاسي معامله کوو، دا د نړۍ ستر خیانت له افغانستان سره،
د نړۍ
دښمني ده.
نړۍ همدا غواړي. و ځلان صاحب، د نړۍ سره څه کول شو په سوال باندې؟ نه ځلان صاحب، ځلان صاحب، د ډوډۍ پیسې نه لرو. ځلان صاحب، د ډوډۍ پیسې نه لرو، د معاش پیسې نه لرو. نیمولسم د پرونم د دبليو ایچ او راپور چې په افغانستان کې 15% خلک د خوراک درې وخت ډوډۍ لري. په دغه یو شرایطو کې زه دا نه وایم چې له خپل اصول به افغانان تیری شي، لیکن لږ تر لږه دغه واړه واړه شان فکر نه کوي چې باید مراعات کړي. په دې برخه کې زه د منصور صاحب نظر واخلم. منصور صاحب، تاسو فکر نه کوي چې همدغه مکتبونه چې طالبانو اجازه ورکړه څه فرق کوي چې دغه د الکانو مکتبونه هم یو ونی نور وځنډوي، او دواړه د نجونو او الکانو مکتبونه یو وخت را پرانیسي، او دغه حساسیت له منځه یوسي؟ منصور صاحب،
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان میرمنې زموږ استاد خويندې دي، زموږ بیندې دي، زموږ لونې دي. موږ باید هیڅ چاته په لوی لاس د تور او کمچینه ور نه کو چې دغه بهانه کې او زموږ ملت، زموږ نظام او دولت په کمچین ووهي، بلکې موږ په خپله باید هغه سهولتونه چې زموږ د عقایدو، افکارو او زموږ د کلتور او عناناتو په رڼا کې ورته ورکړل شوي، هغه ورته په احسن شکل برابر کړی شو. واقعا د سعودي ول نه ده چې د پوهنتون د نجونو محصلینو دپاره د امکانات وي، هغوی ته د اجازه وي چې لاړ شي. سرحد دی چې هغوی ته شرایط هم مساعد نه وو، د پردو لګول، د صنفونو جلا کول دا لویه ستونزه ده. پوهنتونونو کې هغومره استادان چمتو کول، هغوی ته هغومره زمینه سازي، هغومره وسایل او امکانات چې زموږ پوهنتونونو دا ظرفیت پخوا نه درلود، اوس هم په ډېر مشکل به دغه ظرفیتونه پیدا کوي. ډېری استادان له هېواده بهر وتلي، ډېری استادان په لرې پرتو سیمو کې نه بشي راتلی. مګر د نجونو ښوونځي زموږ یوازینی ښوونځي وو، د اول نه تر دولسمه پورې چې جلا وو، شرایط یې استادان ښځینه وي، حتی خدمې او کارکوونکي ښځینه وي، مدیران یې ښځینه وي، سرمعلمین یې ښځینه وي. دا په ډېره اسانه کېدای شو چې د نجونو ښوونځي حتی د هلکانو نه مخکې پرانیستي وای چې زاغ وایي چې لیونۍ پرې خوشحالېږي او کدوندې وسپړي تارک تارک ګلونه. دا کېدای شو، ځکه دغه فرصتونه ډېر دي. موږ ورته کتابونه لرو، موږ نصاب لرو، موږ ټول امکانات او شرایط لرو. خو بیا هم زه فکر کوم چې ډېر ژر به د نجونو ښوونځي هم پرانیستل شي.
مننه منصور
صاحب. نه کوي د افغانستان د مدني سیاسي ادرسونو نام فشارونه راځي په خپل افغانان، په خپل د
مننه منصور صاحب
سیستم کې ډېر داسې مشران شته چې په دې مسایلو کار کوي، جدي کار کوي.
یوې خبرتیا وروسته بیرته دا د هم شمول حکومت موضوع ته راګرځو چې او د ټاکنو مسلې ده.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
په خبرونه کې مو میلمانه دي د پانتون استاد فیض محمد ځلاند او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. ځلاند صاحب، د ټاکنو مسلې ته راشو چې ځینې کسان ټاکل شوي دي، دا هم د ځینو بهرنیو راپورونو په اساس باندې د انتقادونو وړ ګرځېدلې دي ځینې ټاکنې، لکه د میرمنو مسله چې مخکې مو خبرې پرې کولې. د مثلا د کابل پوهنتون د رئیس په برخه کې ګڼ راپورونه خپاره شو چې دغه کسې ولې انتخاب کړی دی، او ګمان کوم چې ځینو استادانو اعتراضونه هم کړي دي. تاسو هم په دغه اعتراضونو کې شامل یاست؟
دولتونه د ګمارونو لپاره یا سیاسي جوړښتونه د ګمارونو لپاره د خپل ولس یا د ځینو خلکو چې په غیر نیوکې کوي د هغوی معیارونه متفاوت دي. موږ په د پرمختللي امریکا اروپا کې ګورو چې هلته ټاکنې، سیاسي ټاکنې د خپلو سیاسي تحریکونو یا تنظیمونو د پرمختګونو د ګډو په نتیجه کې کیږي، نه دا چې هغه د خلکو سره انتقاد کوي یا د ولسې ضرورتونو پر بنا باندې. په د پانتون کومه ګمارنه چې شوي او یا هم په دې وروستیو کې چې کومې ټولې ګمارنه شوي، دا ټولې سرپرستي دي، دا موقت لنډ مهالې دي. طالب مشرتابه سره چې موږ څومره تماس کې دي، کوشش کوي چې ډېر ژر یو جرګه او بل اساسي قانون رامنځته شي او د خپل مخ یو دایمي حکومت موږ ولرو. موږ اوس بیا تاسو وایي چې مقایسه ځکه لازمي ده چې په هوا رامنځته شي. موږ په 2001 کې چې کوم حکومت درلوده، هغه تر 2004 پورې سرپرست او انتقالي او موږ څلور کاله انتظار وباسو چې دایمي حکومت ولرو. د ټاکنو له لارې موږ په 2001 تر 2004 پورې شپږ د پنځیر د ولسوالۍ نالوستي کسان دي، ستر جنرال او مارشال او د وزیر داخله او وزیر دفاع او د پوهنې وزیر او د مالیه وزیر او دغه بروده د بهرنیو چارو وزیر. اوس که چیرته دغه ټاکنې کیږي، د دې ټاکنو په برخه کې باید جدي پاملرنه وشي تر څو دغه انتقادونه ته مخه نشي. مګر بیا هم طالبان د هغو خلکو ته ډېره زیاته ترجیح ورکوي او دا لازمي ده. ټول دنیا دا کار کوي، بایدن هم دا کار کړی، جانسن هم دا کار کړی، مودین دا کار کړی او عمران خان هم دا کار کړی، کوم چې دوی ته ډېر شمن دي.
ځلان صاحب وبخښئ، دا تاسو ته چوم چې مقایسه مکوئ، تاسو د دې له خطر چې د خپل فکر په اساس باندې کله مقایسه کوي او کله چې به بیرته د افغانستان په برخه کې موضوع راشي، تاسو وایئ چې دا خو افغانستان خپل وصول او خپل کلتور دا لري. د پانتون د رئیس په برخه کې د اعتراضونه چې کېدل، تاسو په کې یاستي او کنه؟
نه،
ولې استادان اعتراض کوي؟ ولې استادانو اعتراض کړی دی؟ ولې استادان دا ولې مخالفت کوي استادان؟ ځکه دا خو ما چې اوریدلی دی یو لوسته ځوان دی.
نه، مخالفت چا نه ده کړی، زه خپله د استادانو د اتحادیې غړی یم. موږ یوازې دا خبره کړې ده چې په تحصیلاتي عالي کې باید ټولې مقرریانې د کډرونو په اساس باندې وشي. طالبان دې ته متوجه کړي او ماته ښکاري چې طالبان به دې ته متوجه شي په راتلونکي کله دوی دایمي ټاکنې کوي، هغه به د قانون په اساس، د تحصیلاتي قانون په اساس او د کلر او د ولسه له مخې نه به ټاکل کېږي.
یعنې د پانتون رئیس باید څه ډول وټاکل شي؟
د پانتون رئیس باید د ولسمشر لخوا نه، د افغانستان د کډرونو له ډلې څخه هغه باید وټاکل شي. موږ چې پخوا څومره رئیسان درلودل، هغه ټول د پانتونونو کډرونه وو. سره د دې هغوی کډري رشته مختلفه وه. د مثال په ډول باوري صاحب چې ټاکل شوی اوس دا اوس رئیس و، هغه په ویترنری کې کډر و، فارمسۍ کې کډر و، دغه نه مخکې فاروقي صاحب هغه د اقتصاد په برخه کې کډر و، دغه نه مخکې موږ بل مشر درلوده د پانتون رئیس حبیب استاد د بو اکاډمي مزار پانتون څخه کډر. نو د کډرونو ټاکنې دغه ملګری چې اوس رئیس ټاکل شوی دی، سره حکم شوی نکل شوی دی چې دا سرپرست، یعنی د چار سنبالې د دې رئیس نه دا او د دې رئیس پراته پورې به د چارې سنبالې.
ها، مننه ځلان صاحب. د طالبانو د قطر د دفتر د ویاند محمد نعیم نصر لرو د امدخه ټاکنو په برخه کې
فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکي کارونه مختلف یو پرسونل دی، هغه مختلف ده پرده کې د غصه ده د ادارې پراس کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې ده پاره وي. اخو نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي، نه هغه د خونو د چې ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده. نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کوي، نو خو پرسونل ورسره دي، متخصصین ورسره دي. اغه شل کال چې دوی په دغه ادارې کې کار کوي، دغه قسم خپل ځایونه باندې دي.
منصور صاحب د شغلی نیم خبری تاسو واورید، تاسو تر څه بریده سره موافق یاست؟ بله منصور صاحب نصر اور.
بله اورم. زه فکر کوم چې د کابینې د لوړ پوړو چارواکو په کچا دغه چې د والیانو، مینانو او ځینو رئیسانو په کچا پراخ تغییرات راغلي، خو په دې کې تر ډیره الهي احکامو او د محمدي غورا شریعت اصولو ته جدي پاملرنه نه ده شوې. لایزال خدای جل جلاله سنو فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، بشک خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپارئ. پیغمبر علیه السلام په بل ځای کې فرمایي چې اذا اسد الامر الى غير اهله فانتظر ساعه، کله چې د چارو واګي نه اهل خلکو ته وسپارل شي، یعنی چې داغي مسلک داغي فن اهل نه وي، نو بیا تاسو د قیامت انتظار باسئ. زه فکر کوم که موږ د پیلوټ په ځای په الوتکه کې د لارې ډرایور کینو او د انجینیر په ځای ډاکټر چې تر هغه لوړې زده کړې لري، تر هغه ډیره تجربه ولري او د زړه د انتقال جراوي حتی چې د یو روغ انسان نه ناروغ انسان ته زړه انتقالوي، یا د یو مړی چې تازه مړ شوی د هغه زړه انتقالوي، دومره فن او هم ولري، دومره علم هم ولري، مګر په هغه مونږ بلډینګونه جوړو، هغه بلډینګ به حتما نړیږي، نه به د زلزلې تاب لري او نه به نور څه. زه فکر کوم چې د دینی علومو شیوخ په دې مسایلو تر موږ ډیر ښه پوهیږي. ما د یو مشر شیخ الحدیث پیغام بیګا واورېدو چې هغه هم په دې مسله ډیره خواشینی څرګنده کړې وه. دغه آیات شریف، دغه حدیث شریف چې ما تاسو ته ولوست، دغه چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه اقوال ذکر کړي دي، او دې کشرانو او مشرانو ته جدي توصیه کړي دي چې تاسو حتی د کابل پوهنتون د رئیس په تبدیلی او د نوي رئیس په ګمارنه ډیر جدي غبرګون ښودلی، او تر دې ویل دي چې زه ول شیخ الحدیث يم، لس کاله مې د حدیثو تدریس کړي، که تاسو یو نوی کس چې هغه دوه کاله د تدریس نه کیږي راولي او ما سره حتی په هغه مدرسه کې د شیخ الحدیث په نوم ګماري، دا ماته خنخ کاری او زه کېدای شي هغه مدرسه پرېږدم. نو کله چې موږ د کادرونو خبره کوو، کله چې موږ د ظرفیتونو خبره کوو، کله چې الله العالمین موږ ته اهل ته د کار یا د امانت سپارلو خبره کوي، یو خو عادي امانتونه دي، مګر امامت د امت، د امت یا د ملتونو د چارو رهبری، د ملکونو د چارو رهبری، دا د نړۍ تر ټولو ستر امانتونه دي، ځکه دې پورې د خلکو عزت، د خلکو شرف، د خلکو ازادي، د خلکو پرمختګونه، د خلکو ژوند او امنیت او سیاست او ډیپلوماسي او هر څه تړلې دي. نو کچیر ته خدای مکړه هغه مشر چې موږ تاکو هغه په هغه فن کې تجربه ونه لري، په هغه فن کې علم ونه لري، ډیر ضربې د امغی فن دینې چارټګان او چالاکه خلک چې په امغی دارو کې موجود وي، هغه به ډیر ضرور غولول شي، د بداغوی په مخ کې خبره هم نشي کولای، او هغه به یو او دوه تکتیکونه ور باندې دي، او هغه چلونه به ور باندې کوي چې دا اوس هم ځین روان کړی دی، او کیسې اوریدل کیږي چې موږ دا وکړو، موږ هغه کوو، او امغه ته کمیشن کاریانې به یې ستونزې به یې مشکلات به یې، او د ملت د پرمختګونو په ځای به موږ د پښاتګونو ننداري کوو، موږ به د وروج په ځای د زوال ننداري کوو، لکه پیغمبر علیه السلام چې دا 1400 کاله مخکې پیشبینی کړی چې د چارو واګم نه اهل خلکو ته وسپارلې، نو بیا د قیامت انتظار باسي. مخکې چې دوستانو اشاره وکړه، تیر حکومت ته یا تیر حکومتونو ته هغوی هم په دغه مصداق واړه ماشومان یې راوست، د افغانستان د ملت په سرنوشت یې وتپل، د غرب او د شرق د ډیګریو په نوم یې راوست چې دا د امریکای پوهنتونونو فارغان دي، دا د بریتانیایي او اروپایي، او دلته د ملت تجربه نه لرله، دلته د ملت سره په منطق نه پوهېده، د افغانستان د خلکو او د دې جغرافي په ضرورتونو او اړتیاو نه پوهېده، د افغانستان د خلکو په عقایدو او کلتور
نه
پوهېده، او
نه
درلوده. نو هغه اوس چې دغه چې قیامت ور باندې راغی، اوس د دنیا په کونج کې دوی نه ټینګیږي او په منډو دي.
مننه. ځلان صاحب د خبرونې مو څو دقیقې پاتې دي که بیرته چیرته د ټول شموله یا هم شمول حکومت موضوع ته راشو، ستاسو له نظره ټول شموله حکومت یعنی څه؟
ما تخکاری د حکومتونو او د تدریس او محصل حکومتونه د ولتیا او ظرفیتونو په اساس ټاکل کیږي، د قومونو ژبو او جنسیتونو په اساس نه ټاکل کیږي. موږ په نړۍ کې هیڅ چیرته داسې حکومت نه لرو چې هغه د قومونو جنسیتونو په مش باندې ولاړ او بریالی دي. موږ هغه حکومتونه دولتونه بریالي ګڼو چې هلته ښایسته سالاري هلته د ولتیا له مخې نه ټاکل کیږي. اوس بس دا چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت یا ملي یووالی په داسې یو ټکني حالت کې داسې که چیرته هغه ته پام ونه شي کیدای شي موږ له نورو ستونزو سره کورنیو ستونزو سره مخ شو. ښه به دا وي چې د امارت اسلامي مشران د کابینې په ټاکلو کې، د مسلکي قدرونو په ټاکلو کې، د ولایتونو د والیانو، مرستیالانو، قوماندانانو په ټاکلو کې، د قومونو، جنسیتونو او دارنګه د لدکیو حتی د مذهبي ویش په برخه کې هم یو تصور ولري، تر څو موږ داسې یو حالت ته ورسیږو چې هغه د وړتیا ولاړه حکومت ولي چې خلک باید د کارونو، ظرفیتونو او د موخو او د لویو اهدافو د ترلاسه کولو په اساس باندې ټاکنو ته زړه ښه کې، نه دا چې خپل ځانونه هغه وخت حکومت کې وویني چې د دوی له قوم څخه په سو کې تکي.
ځلان صاحب، مخکې تاسو دا خبره یاده کړه چې طالبان به ډېر ژر یوه جرګه راوغواړي، ستاسو نور معلومات په دې برخه کې څه دي چې څومره وخت به ونیسي چې دوی جرګه راغواړي؟
بالکل، ما ته طالب مشران شمن ښکاري چې دوی د اساسي قانون د جوړښت لپاره په یو لوی جرګه یا په یو لوی ملي شورا یا په یو لوی سیاسي جوړښت باندې کار روان کړی، چون ژمی راځي کابل کې دغه ناستې هغه د ورځو په مخ ترسره کیږي. د امکاناتو د برابرتیا له مخې نه کېدی شي راتلونکی پسرلی یا هم اوړی دغه جرګه راوبللی شي، تر څو وکولی شي د اساسي قانون او د نورو ملي دولتي سرو کرښو د رامنځته کولو په برخه کې او ملي اجماع هغه راوغوښتلی شي او هغوی دا کار او دا پرېکړې وکړي.
د راپورونو ته چې ګورو ځلان صاحب، په طالبانو بیا بیا همدا غوښتنې کېږي چې ځینې اصول مراعات کړي د نړیوالو په د فکر په اساس باندې، فکر نه کوي چې د دغه جرګې ډېر ژر راغوښتل پکار دي؟
شیبر صاحب، دغه نړیوال کله چې موږ یادو اکثره په امریکا او غربي اندازي پاتې نور نړیوال ټول په کابل کې ناشتي، پرون هم د چین ځانګړی استازی وو، د پاکستان وو، د روسیې وو، هغه ته موږ نړۍ نه وایو. د قطر تر ټولو لوړ پوړی چارواکی هغه راغی، مرستیال صدر اعظم بهرنیو چارو وزیر هغه راغی، د اماراتو مرستې راغلي، د بحرین مرستې راغلي. موږ که چېرته غرب ته هر څه د غرب په خوښه باندې ترسره کوو، بیا نو لازمه نه وه چې دا شل کالم د دوی په خلاف دلته مبارزې کولې، جنګونه او ستونزې. نړۍ باید خپل معیارونه د افغانستان د ارزښتونو او اړتیاو له مخې نه برابر کړي. که نړۍ غواړي موږ د دوی غوندې ژوند وکړو، دا د موږ او د دوی ترمنځ توپیر څه شي؟ بیا موږ مجبور یو خپله جغرافیه نیسو، په اروپا کې چېرته وضع کړو، اولته ژوند وکړو. نړۍ ښه ده چې څنګه خپله نړۍ د مختلفو باورونو جوړښتونو څخه رامنځته شوي
ترمنځ تعامل ته زړه ښه کېږي. ځلان صاحب، یوازې امریکا نه ده، یوازې امریکا نه ده، د چهارشنبې د ورځې د امنیت شورا په غونډه کې مثلا د ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژونګ یون وویل سي په افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته شي. مثلا د امنیت شورا په غونډه کې دا خبره وشوه چې هم شمول حکومت رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د چهارشنبې د تر غونډې وروسته په نیویارک رسنیو ته انټونی ګوتیرش وویل سي داسې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی شوی وي، او هلته د په وینا د ترهګرو پناه ځای نه وي، او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې پکې استازیتوب ولري. یعنی ملګري ملتونه هم دا وایي، امنیت شورا هم دا وایي، دغه د ګاونډیو هیوادونو واړه کسان چې په کابل کې وي او تر هغوی پورې سفارتونه نه وي پرانیستي، تر هغوی پورې د افغانستان حکومت په رسمیت نه وي پیژندلی، فکر نه کوي چې ستونزې به زیات شي؟
زه ډېره جالبه خبره درته وکړم چې د ګوتریش دوه مرستیالان چې په تېرو شلو کلو کې له افغانستان څخه لیدنه نه وه کړې، په لومړي ځل باندې طالبانو سره لیدنې لپاره کابل ته راغلل. دا کوم کسان چې ما یادونه وکړه، دا د خپلو هېوادونو ځانګړي استازي دي چې په همدې برخه کې کار کوي. بس اساسي بحث دا ده چې دا ټوله نړۍ چې موږ یو ذکر کوو، دا په افغانستان کې شل کاله وه. آیا دوی په شل کالو کې د فساد سره مبارزه وکړه، ښه حکومتوالي رامنځته کړه، فقر غربت له منځه یووړ، ور کسانې په دندو وګمرل. موږ یو نرس درلودل، هغه د میرمنو د حقوقو په نامه باندې راوستل، د مخابراتو وزیر یې کړ.
ځلان صاحب، اوس خبرې ډېرې واضح دي. ځلان صاحب، هغه خو ته به بیا هم نوڅو کنه. خبره په دې کې ده چې دا نړیوالو دغه اوس هم چې دغه بحث کوو، نړیوال دا وایي چې دغه ځینې شان را سره ومني چې ستاسو حکومت په رسمیت وپیژنو. یعنی فکر نه کوي که چېرته د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. همدغه پاکستان هم شاه محمود قریشي تازه ویلي دي چې د افغانستان حکومت که په رسمیت پیژندل کیږي، ځینې شان باید مراعات کړي. نو چین هم همدا ویلي
بله، نړۍ مجبوره ده چې افغانستان په رسمیت وپیژني. کوي نه پیژني د نویو لسیزې له ناخوالو سره به مخ شي. نړۍ په ځانګړې توګه غرب د افغان کډوالو څخه ستونزې لري، له ترهګرۍ څخه ستونزې لري.
خو ستونزه به د غرب ته به ستونزه ډېره وي او که به افغانستان ته
نه. دا ستونزې په انډولیزه برخه کې که چېرته موږ وګورو کېدای شي غرب ته زیات وي، ځکه د هغوی بنسټونه، جوړښتونه، د هغوی اساسات، د هغوی هغه ملي رغونه هغه له موږ نه زیاته ده. موږ به څه ورانشي؟ موږ خو دا اوس
هلته به یو مهاجر ورشي، د یوه نفر د سوسیال پیسې به زیات شي، لیکن افغانان به د ډوډۍ پیسې نه لري. مننه ځلان صاحب چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیستله. منصور صاحب څخه هم مننه کوم. نور وخت اجازه نه راکوي، تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.
The mazloom we know taski malanga was petale wa dewe saranjale malanga was petale wa dewe saranjale pakli kenan baat israfil shvele wala bega kum chawe shvele wa dewe saranjale bega kum chawe shvele wa dewe saranjale Begatil taragale wadi we sarandile Asman prewatile wadi we sarandile Asman prewatile wadi we sarandile sabahu allah ukur sar sabahu allah ukur de qadar pa balle wade we saranjle aasman prewat le wade we saranjle aasman prewat le wade we saranjle